میدهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل زب بفرمایید.
دیر از یاد من نکوم سرور صاحب قدرمان اوریدون کو تاسته سلام رنده کوم. تر نهو بجو دی ازادی راژیو دی او ساته خبرونه تخراغ لست. دی خبرونه پزیاد تا برخه که دی ازادی راژیوی مجلی اونیس پروگرام خبرو چه کلتوری او ادبی مسائلو تا زنگره دی. پنن نهی خبرونه که مو دی نورو مسائلو تر چنگ دی اکاسی دی هنر پا عرد دی و هنرمند اکاس نظر پختلای.
دا سیو لحظه باید منگ را واخلو دی سیو لحظه را خلو البته از منگ مسلک دی با کار پی کو هغه حالتونه راخلو چې ممکن ډیر خلک به ورسره مخ شوی وي خو که په تصویر کې وګوري یو ډول حیرانتیا به وخایي.
لازادی رادیوی مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د زابل چارواکي وایي په دې ولایت کې د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې چټکې کړي. خو د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته یې درغمل سوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دریو نامنو ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره کتلي دي. د خبرونو تفصیل په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل سوي کسان په کښې ساتل کېږي ورغلي لارې تړلي او د مشکوکو کورونو تلاشۍ یې پیل کړي. د نوموړي په وینا په عیني حال کې قومي مشران د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي څو دا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي. اخوا د افغان حکومت اجرا ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل دا یرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزو شخړو وروسته یو شمېر کسان یرغمل سوي دي. د حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل سوي او د یرغمل سوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو تکتیکونو کې پر ځینو بدلونونو بحث سوی دی. پرون په برلین کې د یویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2016 میلادي کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وون در لین د افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانکزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یو ډېر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت ته پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2016 میلادي کال کې هم دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غځول د افغان حکومت افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې ماموریت چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه ده په نهو ولایتونو بدخشان بلخ فاریاب جوزجان سمنګان کندوز سرپل او تخار کې متمرکز دی. د ناټو په دې ماموریت کې امریکا جرمني ترکیه ډنمارک هالینډ ناروې ګورجستان هنګري او فنلینډ او یو شمېر نور هیوادونه برخه لري. په بدخشان کې چارواکي وایي د هوا په ښه کېدو سره به د دې ولایت په درې نارمه ولسوالیو کې پراخ عملیات پیل کړي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې به هوایي ځواکونه هم د ځمکنیو افغان ځواکونو ملاتړ کوي. ښاغلي بیدار ویلي له درې ورځو راهیسې د یمګان او جورم په ولسوالیو کې جګړې روانې دي او په دې وروستیو کې لمن د وردوج ولسوالۍ ځینو سیمو ته هم پراخه سوې ده.
کنون حدود بالاتر از 40 نفر از مخالفین و ادوای خارجی هم به بین اینا هستن کشته و زخمی دارن و از طرف دولت حدود 14-15 نفر شهید و زخمی داریم.
شاغلی بیدار زیاته کړې تر اوسه پورې ورسره په دې جګړو کې د ناټو هوایي ځواک مرسته نه ده کړې او جګړه پولې افغان امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په عیني حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلې د دې اونۍ تر پای پورې به یمګام ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه ونیسي. راپورونه وایي چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون د اسلام آباد ته د پاکستانی چارواکو سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پر مسایلو د خبرو لپاره رسیدلی دی. ټاکل سوی په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه جوړ سي. خو دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا د دې سبب سو چې د دې شریک اقتصادي کمیسیون غونډه وځنډیږي. د سینوای خبري اجانس د پاکستان د مالیه وزارت د چارواکو په حواله وایي د افغانستان مالیه وزیر سره به د مالیاتو، سوداګریزو اسانتیاوو، د لوی لارو او اورګاډو د پټلوی پر پروژو، ترانسپورت، انرژي پر پروژو، افغان محصولاتو ته پر تعلیمي بورسونو او نور موضوعاتو خبري وکړي. بیا هم شرح لاست. بلجیمی چارواکو په پاریس کې د بریټ پټړاو د یو څلورم مشکوک کاس خلاف هم د تروریزم تورونه اعلان کړی دی. د بلجیمی بی فدرالي څارنوالۍ ویلي دا کاس چې نوم یې نه دی یاد سوی د نومبر په 22مه نیټه په بلجیم کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوی دی. 45 نور کسان چې نیول سوی و تر پښتنو ګرویژنو وروسته خوشی سوی دی. د هغو 15 کسانو څخه چې پرون د نومبر په 22مه سهار وختي نیول سوی و هم دوه کسان خوشی سوی دی. په عین حال کې د بلجیم صدر اعظم ویلي بروکسل ته د پاریس په څیر بریدونو د ګواښ خبرتاری ته هم دوی همسی په لوړه سطح ګوري. خو نوموړي ول د نومبر له 15مې نیټې به په ښار کې میټرو او ښوونځي بیرته پرانستل سي. د نومبر په 14مه نیټه په پاریس کې په لوړ تنظیم سو بریدونو کې 113 کسان ووژل سول. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلی و. په پاریس کې د نومبر د 14مې نیټې له حمله وروسته د امریکا حکومت امریکایي اتباعو ته بهر ته د سفر په اړه خبرداري ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور سویلی تر لاسه سوي معلومات شي چې داعش، القاعده، بوکو حرام او نورې تروریستي ډلې په بیلابیلو سیمو کې د نورو حملو پلانونه هم لري. بیان په ډنمارک، فرانسې، مالی، نایجیریا او ترکیه کې وروستي حملو ته اشاره کوي او وایي چې امریکایي وګړي په عامه ځایونو کې د ګرځېدو پر مهال باید خپل امنیت ته ډیر پام وکړي. په بیان کې امریکایي وګړو ته سپارښتنه شوې چې په 13 د رخصتۍ په ورځو کې په ګڼه ګوڼه او عامه ځایونو کې له خپل ځان سره ډیر احتیاط وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره کتلی دی. دا له 2000 میلادي کال راهیسې ایران ته د پوتین لومړنی سفر دی. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د لیدنه رغونکې بللې ده. نوموړي ویلي مسکو او تهران دواړو په سوریه کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د بهر څخه د ناسه د سناریو د تپلو خلاف و. ایران او روسیا چې د سوریه په کورنۍ جګړه ته د هیواد ولسمشر بشار الاسد ملاتړ دي، دواړو د امریکا او متحدینو هغه غوښتنه رد کړې چې د سوریه د ولسمشر لری کېدل غواړي. روسیا ظاهراً په 13 میاشت کې په خپلو هوایي بردونو کې د بشار الاسد خلاف هغه ډلې خپل هدف ګرځولي چې امریکا روزنه ورکړي. روسیا د دې بریدونو هدف د اسلامي دولت وسلواله ډله ګڼي. تهران بیا د بشر الاسد ځواکونو ته پوځي سلاکاران استولې څو له هغوی سره مرسته وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې دا د لنډه خبري برخه وړاندې کوو. چارواکی وایي چې په زابل ولایت کې د يرغمل شویو کسانو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې چټکی کړې دي. د زابل د والی ویاند ازادي رادیو ته وویل د امنیتي ځواکونو او بخې امنیتي ځواکونه هغه سیمې ته چې ګمان کیږي يرغمل پکې ساتل کیږي تلل لارې تړلې او قومي مشران له يرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د شنبه په ورځ هلته شاوخوا شلتنه ولسی افغانان د یو شمیر وسلوالو لخوا و تختول شول. د اجمل اند پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د زابل چارواکي وایي په خپل ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغه تل ورستي يرغمل شوی کسان د يرغمل نیونکو له منګلو په خوندې توګه خوشی کړي. د دې ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل کلیوي خوا قومي مشانه او سپینګری د يرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوی کسان خوشی کړي. بل خو امنیتي ځواکونه هغه سیمه ته چې ګمان کوي يرغمل شوی کسان پکې دي تلل لارې تړلې.
او همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې یو طریقه نه یو ځای پیدا کو او دوی را خوشی کو.
کسان چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې يرغمل شوی کسان د کوم قوم دي. خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه پورس حکومت ورشه دا کسان يرغمل شوی وویل تختول شوي کسان تقریبا 40 تنه دي او ټول 1000 ټبري افغانان دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایي ریاست وی سرچینی ازادي رډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا یرغمل لیونه د نورو داسې یرغمل لیونو سره توپیر لري. د سرچینی کسان په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل د یرغمل لیونه دا قضیه د وی سیمایز شخړې ورسته رامنځته شوې ده. د سرچینی ازادي رډیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او یرغمل شو کسانو د خوندي خوشی کول لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوه. پاینه حل کې د ولسی جرګې رئیس وایي دا ډول تختونی او يرغمل نیونی په هواد کې قومي شخړو تلمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل
ګیراوګانګيري هموطنای عزیز ما
په ډلیز ډول زموږ د هوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک د سیسد چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
متحد افغانستان نشان میت
تر دې مخکې هم یو شمیر تختول شوی 1000 ټبري افغانان چې ټول ولسی خلک وو څو میاشتې وزورول شول چې بل اخر له دوی څخه وتنه د يرغمل لون کوله خوا وغشل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت شمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول يرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې په بشپړ توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې د اوریدو لپاره چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي را سره وسی، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښی چې د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کړي.
که فرانسې غواړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې بریالي شي، باید پر افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د حملې په اړه څېړنه وکړي. دا د هغه مطلب سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. دا مطلب لیکوال وایي دا مسله چې آیا په افغانستان کې په نیمه موقتي اړډو کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو لپاره پریکړه سمه وه د بحث وړ ده، خو د سپتمبر د 11 ملي حمله وروسته پر افغانستان حملې د لیکوال په باور د اهمیت وړ دي او د فرانسې خلک کولای شي چې د پاریس له خونړیو حملو وروسته ترې ډیر څه زده کړي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه د فرانسې پوځ کولای شي پر افغانستان د امریکا له حملو چې د افغانستان د خلکو زیات باور یې ځان ته جلب کړ د یوې بیلګه په توګه کار واخلي. لیکوال دغه راز وایي چې د فرانسې جګړه ده او د اسلامي دولت ډلې دغه جګړه پیل کړې ده. د مطلب د لیکوال په وینا فرانسې ډیر وګړي لري چې کولای شي په اسانۍ سره سوریه ته لاړ شي او بیرته ترې ووځي. د بیلګې په توګه لیکوال وړاندیز کوي چې له شور او ځواک پرته فرانسه باید د فرانسې له مسلمانانو څخه یو جوړ شوی ځانګړی ځواک د سوریې هغو سیمو ته چې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي واستوي. هغو سیمو ته چې د لیکوال په باور پکې کورني بې ځایه شوي ځای په ځای شوي، خو تر اوسه ورڅخه څوک کډوال شوي نه دي. لیکوال وړاندې لیکي دغه ځواک کولی شي له امریکایي خاصو ځواکونو سره یو ځای شي یا په بشپړه توګه د هغوی ځای ونیسي. د لاس انجلس ټایمز دې مطلب په پای کې دا نتیجه اخیستل شوې چې تر هر څه د مخه دا د فرانسې جګړه ده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه راپارولې ده. فارن پالیسی خبرونې اروپا ته د کډوالو د پراخې لړۍ او په دې برخه کې د راپورته شو اندېښنو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د مطلب لیکوال پر هغو ستونزو تمرکز کړی چې اقتصادي کډوال ورسره مخامخ دي. په دې وروستیو کې مقدونیا اعلان وکړ چې هغه پناه غوښتونکي به ونه مني چې هیوادونه لکه سوریه، عراق او افغانستان چې پکې ښکېل دي په جګړو کې ښکېل نه وي. لیکوال د عباس په نوم د یو 2 کلن بنګلدیشي پناه غوښتونکي له قوله لیکي چې وایي کله چې مسؤولین دوی پیژني په یوه لیکه کې دروي او نورو په تېره بیا هغوی ته چې د سوریه له کورنۍ جګړې تښتېدلي لومړیتوب ورکوي. عباس د فارن پالیسی خبرونې لیکوال ته ویلي چې د بیکاری او بیوسۍ له وجې 4 کاله مخکې دی ته اړ شوی و چې له بنګلدیش ووزي. لیکوال د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو جیف ډبل کوک له قوله لیک چې وایي د هغو کسانو لپاره چې لکه د بنګلدیش په شان له هیوادونو راځي یوازې د اقتصادي کډوالو اصطلاح کافي نه ده، ځکه د دغه کارپو په وینا د اقلیم او چاپیریال بدلون هم د دې سبب شوی چې دغه کسان خپل هیوادونه پرېږدي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان اکاس محمد انور دانشیار سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. فرید احمد تسکین خپل شیرونه راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. نن سبا که هر څوک کمره نه لري نو داسې موبایلونه کم نه دي چې عکاسي ورباندې کولای شو. په عکاسي کې کومو ټکو ته باید پام وشي؟ دا به ځوان عکاس دانشیار راته ووایي. له ښاغلي دانشیار سره زموږ همکار نورګل شفق مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
محمد انور دانشیار صاحب، تاسو یو افغان عکاس یې. اول به پیل دی نو کوچې فرزن کوم ډول عکاسي کوي او د فعالیت ځایونه مو کوم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عکاسي بیلابیلې برخې لري. هنري عکاسي ده، خبری ده، ډاکومنټري ده. مونږ چون کاری ساهم ننګرهار د مشرقي زون دی، خبری عکاسي ته تر ډیره کار کوو او په ډاکومنټري باندې، فوټو سټوډیوانو باندې، انځوریز داستانونو باندې ډیر کار کوو. موضوع ټاکو، داغه موضوع باندې بیا یو انځوریز داستان جوړو. مثلا کله کوم پیښه کیږي، خدای نه خواسته ځینې خبرونه ای، په دغه باندې خبری عکسونه اخلو. تر څنګه د عکاسۍ کې یو بله برخه د ډیلی لایف ورته وایي، روزمره ژوند د خلکو.
فرزن لکه ازادي راډیو د ژوند رنگونو په نوم یو خبرونه لري، هر چا سره مرکې کوي.
نو دغه سې موږ هم په خپل کاري ساحه کې د خلکو د روزمره ژوند هغه کمیاف ته پیښې پیدا کوو، د هغوی د ژوند دغه هغه حالتونه راخلو چې ممکن ډیر خلک به ورسره مخ شوي وي، خو که په تصویر کې وګوري یو ډول حیرانتیا به وښایي. نو داسې یو لحظې باید موږ راواخلو، داسې یو لحظې راخلو. البته زموږ مسلک دی، کار پرې کوو چې هغه نو د خلکو دپاره ډیر د لیوالتیا وړ وګرځي، خلک یې خوښ کړي.
بالکل، هغه په عکاسۍ کې دغه استعلام کاریږي کنه چې تا عکس باید ډیرې خبرې وکړي. نن سبا خصوصا چې کله کمرې تر موبایلونو را رسیدلی دي، نو هر څوک لاس کې کمره لري او د ډیرو خوښیږي که نور نه هغه د ځان عکسونه خواخلي. تاسو چې په دې برخه کې ډیر کار کوئ، دوی ته که ځینې لارې چارې ور وښایئ، فرزن رڼا کنټرول، نورې کومې خبرې دغه شته، یا هغه وختونه چې په کوم وختونو کې ښه عکسونه اخیستل کیږي؟
ډېر ښه موضوع ته مو یادوري وکړله. په عکاسۍ کې اصولا سلور مسائل ډیر مهم دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي. لومړی خبره پکې د نور ده،
رڼا،
نور یا رڼایي، هغه ډیره مهمه ده چې په عکس کې باید کنټرول وي، ډیر ښه نور موږ راواخیستلی شو. د دې تر څنګ دویمه مسله پکې د رنګ ده. یو عکس، یو ښه عکس، یو په معیارو برابر عکس باید ښه رنګ ولري. د رنګونو تر څنګ موږ چې ورته حرکت وایو، هغه مومنټ ورته په انګلیش کې وایي، لحظه چې ورته وایو، لحظې نه باید هدف اورېدونکو ته ورسو. هغه ده چې موږ د یو سوژي عکس اخلو که هغه په ډیر عادي حالت کې ولاړ وي، نه سر حرکت ولري، نه بل د هغې عکس واخلو، هغه عکس کې لحظه نه وي. لحظه لکه هغې کې یو لحظه یي، چون د هغه د حالت چې کوم موږ راخلو دا خپله د هغه یو لحظه ده. یا ځینې موږ د خبري عکسونو کې یو رئیس جمهور یو چیرته ځي، نو دی چې کله دا حرکت کوي، دا یو پخه د دې زینجګۍ هغې ځای پورې وړي، دغه لحظې دي. که دی په عادي حالت کې راخلو نو ممکن دومره تاثیر ونه لري لکه د دې د پخې چې د حرکت په حال کې ښکاري. کله چې یو سړی حرکت کوي او موږ یې عکس واخیستلی شو، د هغه د خپو د حالت نه، د هغه د لاسونو د حالت نه، د هغه د سیرې د حالت نه ښکاري چې دا د مومنټ یا د حرکت دی.
یعنی تاسو خبره زه داسې په نورو ټکو وکړم چې فرزن ټال دی، ټال په ځای ولاړ دی، یو څوک پکې ناست دی، دغه چې کله زنګ یو څوک پکې دی وخت کې چې تاکس واخلي، نو دا موشنز دی یا حرکت دی؟
لحظه وایي چې یو ډول حرکت په عکس کې موږ وښیو چې دغه ټال دی حرکت کړی دی وخوځېد. څلورمه خبر چې تر ټولو مهم خبر ده، دا درې خبرې خود پروفیشنل کامرو پکې دي. او دا څلورمه خبر بیا د موبایلونو په کامرو کې موږ ته وایي شو فریمینګ یا چوکاټ بندي چې د عکس ده. دا تر ټولو مهمه برخه ده که موږ یو ډیر ښایسته نورو لرو، ښایسته رنګ ولرو، ښایسته لحظه ولرو، خو موږ دا خپل چوکاټ بندي د عکس خنۍ کړي، نو ممکن زموږ په عکس ډیر تاثیر وکړي. مثلا په چوکاټ بندۍ کې دا ده چې موږ کله عکس اخلو، په دې عکس کې په یو سنډه کې د ونې یو شاخ راغلی، دا زمونږ د عکس لپاره مزاحمت دی. یا د یو کس
یعنی یو ډول شپږمه ګوته ښکاري،
شپږمه ګوته ښکاري. یو عکس اخلو د یو کس، دا هغه په یو سنډه کې د بل کس نیمایي لاس راغلی، نیمایي اوږه راغلی ده. دا د عکس لپاره ډیر لوی مزاحمت دی. بیا وروسته چې مونږ دا کاسي کې مونږ تصویر د ایډیټ په برخه کې کرپ آپشن لرو چې دا کرپ کوو، هغه ته وباسو. خو که غواړو چې ځان په معیاري عکاسانو کې وشمارو، باید دا کرپ مونږ په کیمرا کې وکړو. سلور مسائل ته ډیر فکر وکړو. ځینې وختونه ځینې موارد چې زمونږ د سورجې سره کومک کوي، هغه باید ور داخل کړو. خو ځینې شیان چې سورجې سره کومک نه کوي، موضوع سره کومک نه کوي، د موضوع برعکس دي، هغه باید د عکس نو ایستل شي. او دا چې عکس نو باسو، دا په چوکاټ باندې کې هغه د عکس نو باسي.
ډیر ښه. ما د دې عکاسۍ په اړه چې یو درس لوستی دی، د رول آف ترز ورته وایي چې عکس یعنی په درو افقي او عمودي برخو باندې وشي. ښه، دا خو تاسې تشریح کړل چې هغه چوکاټ باید دوی وپیژني. یو خبره دی وختونو ده، ما چې څومره اوریدلی وایي دغه سهار کې چې لمر راپورته شي تقریبا د لسو نه نیمو بجو دغه وخت ډیر ښه دی، یو نږدې ماښام یا مازدیګر مهال، کوم دغه سی مناسب وخت نه دی؟
هغه تاسو چې درې خطونو قاعده کومه ویلې، یا قاعده سی خط ورته په درې کې وای، هغه د اکثر ټولو مهمه برخه ده په چوکاټ باندې کې. ما غوښتل په بحث کوم را نه هیر شو. هغه دا ده چې عکس باید سوژه د عکس په کومه برخه کې راولو. عکس باید په دریو برخو وشو. خپل سوژه د عکس په یو سنډه کې راولو. یو کس عکس اخلو، هغه د عکس په یو طرف کې راولو، د چې کوم خامخ د دې خو اضافه ساحه ور سره راولو. دوه افقي او دوه عمودي چې واچو، د خپل په دریو خانو درې خانو بدلیږي. نو په دې یو طرف کې سوژه راځي، په دې دوه طرفونو کې اس کله به خپل سوژه د عکس په منځ کې رانه ولې چې ضرورت نه ورته په یو سنډه کې د عکس راولې. د مثال په توګه کوی، د یو دکاندار عکس اخلو، د به د عکس په یو سنډه کې راولو، د نورو سندو کې چې زمونږ موضوع دکاندار، نو د دکان باید پاکس کې وخودل شي،
چې فرضاً مخې ته یا سودا یې کې دا
چې شي 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 دکان کې نور سامان کې
شاته الماری ښکاري. دغه
مونږ کده د عکس په منځ کې راولو، ممکن ډیر شان زمونږ نه پټ کې شاته ده.
بالکل. ښه، وختونه
اوس وختونو مسله ده. مونږ په عکاسۍ کې دوه حالت لرو. کومنګ په داستانونو او ستوريانو باندې کار کوو، او یا ډیلی لایف یا روزمره د ژوند عکسونه چې اخلو، په دغه کې خو مونږ وایت خو وختونه، مثلا هغه تلایي وختونه چې ورته وي، سحر کله چې لمر راخیږي، هغه لمر چې په زیړ حالت کې سپینوال نه خپل کړي، او مازیګر هم داسې چې کله لمر پریوزي زیړوالی حالت کې، دا هغه تلایي وختونه په عکاسۍ کې ورته وي. خو په خبري عکاسۍ کې بیا دغه مسله لګستونځمن ځکه الته خبر په لس بجو کې دی،
یا داسې فرضاً هغه نه نوي، یعنی شنه اسمان لاندې نوي، هتا لمر نوي، کنه په
تالارونو کې باندې داخل دی او تعمیر کې، یا په آزاد ساحه کې. مونږ په عکاسۍ کې وایو چې په دوه بجو کې عکس اخیستل په حساب د عکس سره ظلم دی. خو دا په دې معنی نه دی چې دا په هر حالت کې، مثلا یو ډیر مهم خبر دی، مونږ مجبور یو د دې په ځای چې عکس نه اخلو، مجبور یو عکس واخلو. نو بیا دا پروفیشنل کیمرې چې کومې دي، دا لږ تنظیمات لري، عکس کنټرولې تر ډیره پورې، خو هغه نور ښه نور نه وي. هماغه د سحر د لمر خاتو، لمر پریوتو، هغه زیړ لمر چې کوم، هغه د عکس لپاره بهترین وخت دی.
دانشار صاحب، اوس به دې ته راشو چې د نورو ژورنالیستانو غوندې په خپله ویډیو ژورنالیستان چې دي، یا عکاسان چې دي، خصوصا چې بیا خبري برخو ته کارونه کوي، دوی هم ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً یو خو هغه ساحې دي چې هلته عکس اخیستل منع شوی دی، چې باید څوک یې وانخلي، او مسلکي فوټوګرافران یا عکاسان په دې پوهیږي. خو ځینې عادي ساحې هم دي، خو په افغانستان کې ځینې کسان یا پولیس عسکر دوی چې نه وي بلد، دوی هم کله کله یعنی موږ دغسې پیښې لیدلې دي چې بد چلند یې کړی دی، کیمرا یې ورته ماته کړې، یا یې هغه کس تهدید کړی دی، یا یې حتی وهلی دی. تاسې په نظر اوسنی افغان عکاسان چې دي څه مشکلات لري؟
مشکلاتو کې د عکاسانو بالخصوص د چونځه په ختیځه سیمه کې عکاسي کوم، هغه ته ډیر زیات دي. یوازنی لوی ستونزه تاسو یادونه وکړله، هر سړی چې کیمرا پوګا چې یو ادارې سره کار کوي، هغه اتمن په اصول پوهیږي، هغه په دغه برخه کې به یو څه ویلي. دوی پوهیږي چې کوم ځایونو کې څه ډول عکسونه واخلي، کوم ځایونو کې څه ډول عکسونه وانخلي. زما غوښتنه بالخصوص د اداري امنیتي ادارو کارکونکو څخه داده چې تاسو ځانونه عکاسان مه بولئ چې دې ځکه عکس ما اخلو، دې ځکه عکس واخله. عکاس خپله پوهیږي چې په کوم ځکه عکس واخلي، کوم ځکه عکس وانخلی، مثلا د ملي امنیت ریاست د کارکونکو عکس منګم پویګنه اخلو، مثلا یو امنیتی غونډه ده یا یو داسې ساحه ده چې هغه تل د امنیتی ګواښونو سره مخ وي، هغه منګم پویګو.
اول ته حتی هغه نخلول شوی دی چې دلته عکس منه ده،
نه خو نه پرته منګ په ژورنالیزم درسونو کې په اصولو کې کله چې یو سړی او مسلک تنوزي په هغه سیمه کې کار کوي هغه پویګي په دې ټولو مسایلو. خو د دې ترڅنګ ځینې امنیتي کارکونکي که پولیس بالخصوص د ملي امنیت بعضې سرتیری په ډیرو عادي ځایانو کې چې حتی غلطه ډیر هیڅ د دې ځای نه چې اکاس ته وي دلته عکس ما اخله. زه یو ډیر ساده مثال د خپل کاري برخې وایم. زه په ننګرهار کې د ډرونټې د اوبو کوم برېښنا کوټ چې دی د دې د اوبه چې د بره نه راځي لاندې لګیږي، دلته یو سیاحتي ځای دی، پارک دی، د ځوانانو پارک ورته وي. دلته لاړم، د دې ځای عکسونه مې اخیستلو، البته د خلکو لیوالتیا د غیزی سره مې راخسته. یو عسکر راغې ما ته ویل دلته عکس ما اخله او دا عکسونه کیدی شي لاړ شي دښمنانو لاس ته، ولته دلته انتحاري وشي یا چاودنه وشي یا هغوی حمله وکړي. نو ډېر بې ځای او نامعقوله دلایل یې وویلو، چون هغه داسې یو ځای و چې هلته خلکو په موبایل باندې خپل یادګاري تصویران اخیستل، هغه ساحي عکسونه یې اخیستل په موبایل باندې. خو چې زموږ کمرې ولدي و تاسو یې مه اخلئ، موږ ته یو ډول په ځینې امنیتي کارکوونکو په ټوله کې نه وایو چې چا سره کمره وګوري، یو ډول په بده سترګه ورته ګوري، د نفرت په سترګه ورته ګوري، تل کوشش کوي د کار په وړاندې خنډ جوړ کړي. په اکثریت ځایانو کې چې دا ګوره ډېر یو ساده مثال و، زه داسې یو ځینه مې عکس اخیستل چې هغې نه روزانه په سلهاو کسان ځي خپل عکسونه ورسره اخلي، په موبایل کې هم عکسونه اخلي، په فیسبوک کې هم نشروي، په ټولو ټولنیزو رسنیو کې هم نشروي.
مسله
هو داسې یو ممنوع ځای هم نه و، یو امنیتي ځای هم نه و، خو موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کوو. د کابل نه ځینې مېلمانه راغلي وو، حتی موږ هغوی ته نه شو ویلی چې دلته څه مشکل مې په څه شي دی، چون ځان ته کم راتللو چې حتی زموږ امنیتي ځواکونه دومره نه پوهېږي چې دا ما خود د برېښناکوټ د تخنیکي سیستمونو نن عکس نه اخیستل، یو بیرونی ځای و. نو په همدې خاطر د لوړپوړو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه کسان چې په دغسې مهمو ځایانو کې یا په ټوله کې د امنیتي ځواکونه باید په دې مسایلو پوه شي، عکاس څوک دی، خبریال څوک دی، د خبریال ارزښت ورته بیان کړي.
دغه ممنوع ځایونه دوی خپله باید وپېژني،
دوی باید خپله په دې پوه شي چې کومو ځایانو کې د عکس اخیستلو اجازه نشته ده او خبریال ته اجازه ورنه کړي. دا نه چې ښار په منځ کې زه یو چا نه عکس اخلم ته راځي ما ته وایي چې تل تاکس ما خلو یا تسوگ یا سکاره سعی ده پختنه او که مشکوک شلی راشه ده خبریال کار چکه ده آقا وسائل چکه ته نشی که وچه آقا تاوی ده زی ده اکس خستلو نده. زو پا هر زی که غیر ده آقا ممنوع زیانونه چه ده هواد میلیش سمانه و تا امنیت تا پکی گواه خوی، زه د خار په اړه سنډه کې د هرې موضوع نه عکس اخیستلو حق لرم، د یو فرد عکس لم هغه حق لري ما ته ووایي چې ته زما عکس ما اخله.
ښه، نو اوس دغه ځینې د ژورنالیستانو حمایه کوونکي یا د دوی ملاتړې ادارې یا په خپل اطلاعاتو فرهنګ دی، دوی ته څه کول پکار دي؟
بالکل، موږ دغه موضوع د ننګرهار د خبریالانو په استازولۍ په ځینو سرویګانو کې هم شریکه کړې ده. سمو د وړاندې نای دفتر د سانسور په اړه یو سروې درلوله، په هغې کې هم اکثریت کسانو رایه همدا وله موږ د په ډېرو عادي مسایلو سانسور کیږو. ځینې وختونه د پیښو پر مهال موږ دغه ډول سانسوریږو د امنیتي ځواکونو لخوا. بیا هم د ازادي راډیو د لارې په ټولو امنیتي اداراتو باندې غږ کوم، یوازې د ختیځې سیمې نه بلکې زمونږ کسان، موږ په هر زون کې کسان لرو، هغوی سره تماس لرو، دغې ستونزې سره ډېر مخ کیږو او اوس هم ورسره مخ یو. د دې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه باید واخیستل شي، د خبریالانو د او بالخصوص د عکاسانو پر وړاندې د ستونزو د جوړولو هڅه باید ونشي، ځکه عکاسي وړاندې ما وویل چې د لحظو شکار دی. نو چې یو لحظه موږ نه مس شوله، موږ نه یو ډېر ښه عکس مس شو، بیا د هغې عکس
تکرارېدی نه شي
او زموږ مسلک دا موږ ته نه ښایي چې بیا هغه کس ته ووایو چې ته راشه داسې یو حرکت وکړه، دا زموږ په اصولو کې نشته دي. نو دغه ډول ستونزې اکثریت موږ نه ډېر ښه ښه عکسونه مس کوي، ډېر ښه موضوعات چې موږ باید خپل ټولنې ته راوخیو په دغه سانسورونو باندې موږ د لاسه ځي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو نوم ډیره مننه.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دیو څنګه په جاله کې ونی خط د دې پښتني جواب په دې حکایت کې موندلای شئ چې وګمه رشیدی راوروي.
د دیو بڼکه د ایټالیا د خلکو نکل. اونو یو وخت یو پاچا مرګي حاله پروت و. د دربار د طبيبانو چې څه په وس کې وو ټول یې وکړل،
مگر د پاچا صحت نه خکیده. مایوس شوی او طبیبانو د دربار غټانو ته وویل، اوس نو اکی یو امید پاتې دی، او هغه دا دی چې په غرونو کې د استوګن دیو بڼکه ومومو. خو د غرونو له دیوه د بڼکې راوړل څه اسانه کار نه و. دی یو داسې بلاوه چې په کابو هر شي پوهېده، او چې هر بنی ادم به یې په خپله سیمه کې ولیده واشه. خو له دې سره سره ځینې کسان د ده په بڼکه پسې لالهاند وه، ځکه د ده بڼکه د هرې ناروغۍ دوا وه. دا چې خلک ولې د دیو له بڼکې خبر وو، یوازینۍ وجه یې دا وه چې ډېره موده پس به یوه نیم بختور کلیوال په هغه ځای کې چې دیو به تیر شوی و، د تصادف له مخې د هغه له بدنه تویه شوې بڼکه وموندله. خو اوس چې پاچا د مرګ په بستر پروت و، دغسې تصادف ته د انتظار کولو وخت نه و. اوس یوازینۍ چاره دا وه چې څوک جرأت وکړي او په بڼکه پسې په خپله دیو ته ځان ورسوي. د پاچا د دربار یو غټ مقام وویل، زه به خامخا تللی وم، خو که زه ومرم ښځه او اته ماشومان مې بې سرپرسته پاتېږي. افسوس افسوس. یوه بل مقام وویل، د پاچا د صحت لپاره که مې سر هم ځي پروا نه کوي، خو ارمان ارمان چې سپین سر مور لرم او که زه نه یم د هغې به زړه وچوي. د پاچا له کټه راتاو هر درباري د دلیل پر اوړلو او د پلمې په جوړولو بوخت و. ناروغۍ بې سیکه کړي پاچا دوی هر یوه ته ناامیده ناامیده کتل. په دې منځ کې ناڅاپه د دربار یوه زلمي پیش خدمت چې د لوی تالار په آخر کې له دروازې سره ولاړ و آواز وکړ، زه څوک نه لرم چې رانه پاتې شي، زه دې سفر ته تیار یم. ټول سترګې د زلمي نوکر په لور کږې شوې او ټولو درباریانو شاباسی ورکړ. پاچا چې له درده زګیروي کول په شونډو کې وویل، لږ بیړه کوه. ماسپښین و، درباریانو زلمي نوکر ته هغه لاره ور وښوده چې د دیو سیمې ته تله. یوه درباري ورته وویل چې ښه مخکې ورشي، په غره کې به وڅوکي در ښکاره شي. په وروستۍ او تر ټولو لرې څوکه کې یوه سمڅه ده، دیو هورې اوسي، خو کاشکې دا سفر زما په نصیب شوی وای. یو بل درباري هم په ژړغوني غږ وویل، کاشکې دا خدمت ما کولای شوی. له هرې خوا د کاشکې 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 آوازونه اوچتو، او زلمی د همدې آوازونو په منځ کې څادر په اوږه واچوه روان شو. لمر په لوېدو و چې زلمی د لارې د سر یوې مسافرخانې ته ورسید. ورتاو شو چې شپه پکې تېره کړي. زلمی د مسافرخانې بوډا مالک ته د خپل سفر کیسه وکړه. بوډا ورته وویل، ډیر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ماته هم راوړه، او بل له دې وزما د لور پوښتنه وکړه چې دا څوم کال دی لا درکه ده. ما د مسافرخانې کاروبار ته په دې وجه مخه کړې چې د لور غم ورباندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دې شم، ته خو خامخا د هغې پوښتنه ځینې وکړه. د دربار د زلمي نوکر زړه ورباندې وسوځېد او وعده یې وکړه چې که یې سفر کامیاب و، هم به بڼکه ورته راوړي، هم به یې د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسید. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه، او جالوان ورسره کېناوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی. ده چې حال ورکړ، هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه. یو خو یوه بڼکه راته راوړه، او بل زه دا څوم کال دی له جالې څخه راوتلی نه شم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې، او تر خدای پامنۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو، هم به بڼکه ورته راوړي، او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي، او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ، یوې څلور لارې ته ورسید. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه، او ویلې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. ده د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کېدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه، او بل دیو خو په ډېر څه پوهیږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمی ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، و زلمیه، د دیو په اړه څه معلومات لري؟
زلمی ورته وویل زبس تومره په هیګم چې دیو دغره دورستۍ څوکي په وسمڅ کې ووسی. هغه ورته وویل زلمیا کدی معلومات هم دومره وی نو د خو ډیر کم دی، ته باید په نورو خبرو هم پوشی. ګوره یو خدا وره چې تر لمر لویدو پوری بس مڅی ته نه ورځي، د لمر لویدو په وخت دیو پسمڅ کې نه وی، او بل ده چې ل لمر پریوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزور شي، نه د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه د غوږونو مزوي، او نه پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې وځي، په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبوي. که نیک مرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووځي. هغې که در سره څه مرسته وکړه کړي به وي، که نه نو خدای دې رحم در باندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده، دغه شمی او اور لګي در سره واخله، دا درته په کار دي، هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصت یې ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د دغره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلي وې مزل کوه، په ځلونو ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر دغره ومی او وروستۍ څوکې ته ورسېد او سمڅه یې وموندله چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل. رڼا ته یې ضرورت پیښ شو، ډیوه یې ولګوله. د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله، دروازه پرانیستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډیره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیی ساه اچوله ورته ویل دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوشی چې پردی بوی دی نیسی دی او ژوندی ژوندی دی خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم، تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلی او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندي ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هواره شي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست، په خوړو کې یې تر ډیرو پورې چمچه ووهله چې بویه په خونه کې خپور شي. تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوي زلمی ته یې ورو وویل زه در سره خپله مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څه اوم کال دی چې د تیښتې په فکر کې یم، که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو در باندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی، د سمدستي چیغه کړه میرمنې و میرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردی دی، که پیدا کړم د ماښام لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډیر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې. دی وویل نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. ښځې په نرمه او د غوړه مالۍ په غاړه ورته وویل زه در باندې پویم، نن ډیر وږی، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. ښځې ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه سا وڅښله او بیا یې وویل اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ور نږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل نن دې فکر په ځای نه دی، هسې خوش یې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډیر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام به شي. دیو چې په تخت باندې وغځېد میرمنې ته یې وویل په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو له دې خبرې وروسته سمدستي خوب یووړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې تر تخت لاندې پټ کړي زلمی ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل عجب خوب مې لیده، دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دیو وویل دا د رښتیا خوب لیدلی دی، په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې دوه ځوانان دي چې ډېره شتمني یې له ګوتو وتلې ده، خو دوی په دې نه پوهیږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یو چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډیر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډیرو شتمنیو خاوندان شي. میرمنې ورته وویل، وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې پخیر. دا ځل چې څنګه د دیو خره هر شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ را اوړي ځان ورباندې ولګاوه. یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل، په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل، ډیر وبخښه، عجب خوبونه وینم. د اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نشي. دیو په خوبولي غږ وویل، دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي. دی ځکه راوتلی نشي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل، خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دیو خره هر واورید، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه، تندر درباندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په سانې ولي او پړېدلی غږ ورته وویل، نه پوهېږم، دا څه راباندې شوي دي؟ بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یم. دیو په آرامه ورته وویل، ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل، په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څوم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل، هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بېغمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېره چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل، اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل، تا ته د پردي بنیادم بوی درځي او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه، ښه ورځ او ښه ښکارونه درته غواړم، چې ماښام خوشحاله راشي او خوندوره شپه تېره کړو. دیو پاڅېد، لسمسی ووت، ساعت پس رڼا خپره شوه. ښځه او پټ شوی زلمی د دیو له کوره راووتل. د غره په ځنګلونو کې یې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکه یې ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل چې په جاله کې سپاره شول. جالوان ته یې هم بڼکه ورکړه او له جالې څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله له سینه پورې وزو په حال به دې پوکړو. د سیند په بله غاړه کې زلمی او ښځې جالوان ته د کرایې پیسې ورکړې. د سیند غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه، بلکې ته وچې ته ټوپ کړې. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافرخانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل، لور به دې بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسېدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ رمټ شو، ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بد شوي پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ورپېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډېر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي، دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوه شو چې دوی به له سینه پورې وتي وي، نو جالې ته وخوت. خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و، د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل، او په دې ډول دیو تل تر تله پورې د جالې بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلې دي، خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړې. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو منصب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکې شوي هم دي، خو شپږ اووه سوه پورې غزلې لرم. نو زما چې زړه اوبه پڅخي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوئ نه؟ علت یې څه؟
ولا نو بس نه پوهېږم، شاعری خو داسې یو کیف ده، داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لامبې مومره خوند درکوي، هغه د ژوند هم دغسې په دې خوږو
لامبې خوږه لامبې نو کې خو چاپې که چې
نو ملګری وایي، خو زه وایم چې خیر ده، لږ وروسته دې کوم چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره، که مصروفیت مسله شي، یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر یې کړم او زر زر شروع وکړم، ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ما ته مهم دي چې زه باید چاپ کړم، خو انشاءالله هڅه به کوم.
داسې نه شي کېدای تسکین صاحب چې په دو درې ټولګو کې چاپ کړي، یا په حداقل په دوو کې، هغه چې تاسو پوهیږئ چې ډېر ښه دی هغه په یوه ټولګه کې فرزن چې تاسو وایستئ چاپ کړئ، بیا په نورو باندې کار کوئ؟
او بالکل نیازی صاحب، زما زړه هم دا ده، خو زه وایم چې دغه والله ټولګه مې هم زر چاپ کړی وای خا به، ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډاک ده، او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم نه یم، ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده، د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی ده، پرنټ مې کړی ده، کور کې راسه شته، او ځینې شاعري ورنه وایروس ویلې و کمپیوټر کې راسره وا، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه چاپ کما، ځینې په کتابچو کې دي، یعنی اکثره داسې ګډ وړ ده، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کوم ټول شاعري یو خطه واړم، ځکه چې ژوند هم اعتبار وړ نه ده، نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي، خو څنګه دا چې ښه شاعري
ځوانه لا تکړه ته داسې وکړه، دا یو شعر دی واوره وا اوریدونکو به پوسی چې تسکین صاحب بلاخره څنګه شاعری کوي او ولې نه چاپی ده.
سمه ده، یو غزل ده: پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ، پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ، زه درتلې نشم تر مین مریوا جونه ولاړ، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ، آیا رښتیا زمان پرستوران وګټلې که زما مخته د وهمونو تصویرونه ولاړ، د تاریکیو د مرګي خبرې مه کوه ته، خوب مې لیدلو چې تر خوا مسپین آسونه ولاړ، وخته وخت د جبر په تیره توره مې ونه وژنې، د ژوند په ځمکه مې د چا د یاد برجونه ولاړ، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ، د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مه څه ده، د زړه تسکینه مینه څه ده او دا ژوند مو څه ده، د خاموشۍ په هدیره کې زموږ زړونه ولاړ.
ډېر عالي،
ډېر مننه
تسکین صاحب، ډېر زیات خوند مې ترېنه واخیست، ډېر ښه مو دکلمه هم که. د غزلو تر څنګ آزاد نظمونه هم لیکئ، آزاد شاعري هم کوئ؟
هو، آزاد شاعري هم کوم، نظمونه لیکم، خو ما ډېر زیات لیکل، اوس نه پوهېږم چې غزل پلولې را باندې درنه شوې ده، ډېر زیاتې د غزل مینې مجبور کړی یم، خو بیا هم ځینې وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلی، خپل هغه خوږ کیف، هغه د خوږ درد، نو بالاخره نظم کې وایم، که په هغې کې هم ځای نه شو بیا خو نثر شته دی، په هغې کې د زړه بړاس باسو.
ډیره چا شاعری لولای
زما خو نظر صاحب شاعری خو کلاسیک شاعری زیات مطالعه کوم لا هم ما مطالعه کړی نه ده زیاته خو هغه مطالعه کوم او اوسنۍ شاعرانو شاعری لولم نقد برخه کې کتابونو مطالعه کوم شعر د توپیری چلن لپاره یو رسولو بزن سره کوم هر ځل چې وغواړم چې کلاسیک شاعری کې څو معاصر شاعری کې څو خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانوم یعنی یوازې شاعری لولم د نور شاعرانو شعر نه خوند اخلم خو غواړم چې خپلې تجربې خپلې خبرې خپل خواږه دردونه کیفیتونه پکې ځای کړم تر څو چې زه خپل لارې ته د هڅولو کوښښ وکړم
د نقد خبره مو وکړه د نقد په برخه کې کوم اثر لولای
زه اثر خو ډیر زیات خلکو لیکلی دي خصوصا د کوزی پښتونخوا خلکو ډیر زیات په نقد کار کړی ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډیر نږدې ملګرتیا لري لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو سره نږدې پاتې شوي یو ملګري دوستان شاعران مو هلته دي غونډو کې ځینې وختونو کې ګډون کوو خو زه
اثر لولای
زه خپل کوزه پښتونخوا کې د خالد پښتون ځینې مقالې وي خورې ورې لیکنې وي الولما د فیصل فارانم لولما فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی هغې کې مجلسی تنقید باندې ډېر زیات کار کړی دی خصوصا د قلندر مومند صاحب تنقید کې ډېر زیات کار کړی اوس هم شته را سره د عرفیت ځینې کتابونه دي یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعری او د معاصر شعر شاعری په دې برخه کې زیات کار شوی دی د راجول شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي همداسې نور خوارو ورو لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی او مجلو کې اکثر زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولما او منشور کره کتنه د سالک صاحب ما زیات ډېر خوښېږي خوښېږي مې په دې چې هغوی کې ډېره زیاته سپړنه پکې شوې ده هر یو چا نظر راخیستې ده بالاخره یو توپیرونه هم سره کړي دي بالاخره خپل قضاوت یې په کړی دی ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی دی حتی هغوی غلط هم ثابت کړي دي حتی فکري تندکونه ځینو نقادانو خوړلي دي په دې زیات پوکس هم همدې په کار ده چې موږ باید مطالعه ولرو نو زه یوازې بس په نقد لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې چې څه لیکو دغه باندې کار کوم نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو
یو نظم راواوروي آزاد نظم کړلای
یو نظم ده زه هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم زه هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم ل خپل ژوندونو ل خپل ځان هم پر د شویم ځکه چې زل ځان ورکم پنا شویم د چا د دوستر ګلټون پسې وتل یوم او د وجود هر زره به می اکثر بیللا د هوش او عقل سرحدونه مل لا سوتل تیارو بزور ک ورنا مل کل مر بیللا هغه به ما ته د ژوندون درنا لار خودلا خو ما بن منلا وی ملی ونه د لیلو هغه به وخندل د ستر غایتونه به مسکون د شول هغه وړو کی پیرا هغه دن جن میرا هغه سبل شانتی و بل ډول با خای هغه زما په حال باندې خبره او بزرګ بوا خای هغه د فلسفي لوی استاد بوا چې به ما ته دا وینا کولا ور سره خوا کې خندا کول یزما بابریا یزما گلاب تسکینا یزما د ژوند د پسرلی د هر شباب تسکینا هغه د خلکو په وینا هغه د خلکو په ان کزو ولی نیم خالی هم نیم ز پوی شویم پر تالی ونه شوی ته چې ګډی وډی فلسفی غا کوي دا اوس پوی شم پر اختیال ونه شوی ما لخپل ژوندونو لخپل ځان هم پر د شوی ما دا چې بی زایا ګډی وډی فلسفی غا کوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکو حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکو
ډیره مننه تسکین صاحب شاعری ډیره بدله سوې ده. تاسو خو له ځوانانو سره په رابطه کې یاستئ او بهیر په غونډو کې هم ګډون کوئ، په ځوانانو کې څوک دې داسې تکړه چې ستاسو یې شعرونه ډیر خوښیږي؟
ولا ځوانانو کې ډېر زیات کوهم چې یو کس به وي، خو
پیوم چې تاسو په خیال ډېر تکړه دي نسبت نورو ته.
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي، یعنی ډېر په هر برخه کې ډېره د انسانیت نه ډکه شاعري کوي. شاعري هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه خوي، هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي؟ داخلیت او خارجیت ډېر مهم ده. تر څو چې موږ داخلیت او خارجیت سره وتړو، یو داسې څه چې د ژوند د تجربو، د انساني فکر، د رومان اثر هم پکې وي. همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اسحاق ننګیال شاعري موږ که وګورو، هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي، نو هغه کیسې افسانه چې موږ ته د مذهبي لحاظه زیات به موږ نه تاثیر کوي، موږ زیات عقیده په لرلی شو، نو دا شاعري ډیره خوږه کولی شي. خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان ده، همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي، همداسې نور ځوان شاعران دي ډېر زیات شاعري کوي. نوید زیر زموږ پکتیا کې یو ډېر ښه شاعر دی، یعنی که موږ ووایو چې ډېر شاعران شته دي، خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي، خو کار کول ورته پکار دي. خصوصاً ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي، هغوی نه زما غوښتنه همدا رسي، ځینې شاعران چې دوی نه پېژني، زه به خیر د ورته نومونه ورکړم، شمېرې به ورکړم، هغوی سره د مرکې وکړي، تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي، قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي، تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړی دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي، باید خلکو ته وړاندې کړي.
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب. یو غزل به د بلم واورو، په همدې به دا مرکه پای ته ورسوم.
سمه ده، یو غزل دی:
د ژوند د ارتقا په لار ځمه زه در زما، د ژوند د ارتقا په لار ځمه زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړمه زه در زما، ته صبر ته صبر، د غربت له دغې لوی بلا خلاشم، د مینې محکمه بدی کومه زه در زما، لتا نه زما نه کیږي ته خاوره ته لیلو مې، لتا نه زما نه کیږي ته خاوره ته لیلو مې، په دې لاره که ژوند مې وي کم رمز در زما، د وخت د محرومیو غم شړمز در زما، څه کیف د موسیقۍ د نوي ژوند لپاره اخلم، څه کیف د موسیقۍ د نوي ژوند لپاره اخلم، قربان دغه کاردون مې غږومه زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړمه زه در زما، زما استاد نقد کاڼي دی وتلی په تلا، زما استاد نقد کاڼي دی وتلی په تلا، جرګه د پښتنو به درولمه زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړمه زه در زما، تسکین بشم ساقی بشم د مینې مای بدر کړم، تسکین بشم ساقی بشم د مینې مای بدر کړم، د سترګو په پیالو دی مړومه زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړمه زه در زما، د ژوند د ارتقا په لار ځمه زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړمه زه در زما.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو